افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی اوس پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې نن د دوهمو میکرویانو په منځ کې پر سړک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي دي او 24 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي. په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او بلخ لویه لار چې په بغلان کې بنده وه پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلي چې خلک په کرارۍ پر دې لار تګ راتګ کولی سي. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دی شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولی دي. د بریتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کېږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو یو شمېر غړو پرون وویل چې دغه مصیبه په 328 موافقو او 209 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب شوې ده. او د دوریان په نوم یو توپانچې په بهاما کې ډیر زیات ضرر خلکو ته رسولی دی. د امریکا د ختیځ او جنوب ختیځ سواحلو پخوا روان دی. څارونکو ویلي دي چې د دغو توپان شدت درېیمې درجې ته راټیټ سوی دی.
مخکخې خزي
سلامونه ز فرشته غنی مو تاسې د مخکخي خزي خبرونه اوري. داونی د مخکخي خزي په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر پخواني سلاکار شریفه ازرمتی مومل باندې د هغه تر دې مخ کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنر په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی. اغلی ازرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوې او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټری کوي. تاسو ته خره غلاس وایم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خوشاله یو چې تاسو لرو.
مننه. سلامات اوسئ.
راځي پیل لدی وکړو. تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی دي او هلته د پکتیا د خلکو استازي هم پات شوی. د خزو وضعیت هلته څنګه ارزوي؟ اوسې وضعیت څنګه دی؟ په خوا څنګه و؟
د هغه وخت نه کله چې موږ په پکتیا کې ژوند درلود د همغه وخت په پرتله، یعنی کومګه دې ته فکر وکړي په افغانستان کې اتلس کلنه دوره راغلې ده او شاید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه، د ژوند د سوکالۍ زمینه، د پرمختګ زمینه برابره شوې وي.
بل
هغه هیلي لا تر اوسه پورې نسته. یعنی کومګ وایي چې سل په سلو کې هم نه دي شوي، بلکې لس فیصده باید ویم چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو دپاره د زده کړې زمینه، د کار زمینه مساعده سوې ده. هغه لس فیصده به هم په ولسوالیو کې نه دي، بلکې په خپله ولایتو په مرکز کې دي.
کوم کلونو کې تاسو هلته ژوند کوو او د کوم کلونو په اړه خبرې کوئ؟
د ښوونځي په دوره کې هم مګه زرمت ولسوالۍ ته تلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه ده پرېښی. همیش مو تګ راتک، البته د ښوونځي د رخصتۍ موده به موږ په خپل کلي کې تېروله، خو په ټوله پکتیا کې مې بلدیت نه درلود. هغه یوازې هغه د خپل کلي سره موږ اړیکه درلوده، د خپلو کورنۍ سره مو اړیکه درلوده. خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو په دې کې شک نسته چې نه یوازې خپله ولسوالۍ مو، بلکې ولایت په سطح باندې، د ولسوالیو په سطح باندې او د افغانستان د نورو ولایتو په سطح باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته دا هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدې خو
دارت وی لمرنی دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وا او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرې دل عکس العمل نه خو د ستاسو پر وړاندې چې جنې څنګه دنده تر سره کی یا څنګه تحصیل کی؟
ولنه کله چې په دیر له سو یو ویم کال کې د سور اتم پیل سو په افغانستان کې، یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو. لکه نو وروسته هم موږ خپل ولایت ته، یعنی ولسوالۍ په سطح باندې تګ راتګ درلود. نو کله چې هلته ولاړو د لومړي ځل لپاره ما د سویډن د مؤسسه له طریقه د ابتدایي روغتیا پالی په صفت باندې، یعنی د روغتیا پالی په صفت باندې مې هلته کار کاوه. د هغې په څنګ کې مو د سویډن د مؤسسې له طریقه د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ، البته د جنوکي والیکانو او خو په ابتدایي بڼه باندې.
بله،
یعنی که څه هم سي د دې کورنیو ته ګټه رسېدله، د دې بچانو ته ګټه رسېدله، په زده کړه کې ورسره کومک کېدل، خو بیا به هم ځینې داسې کسان اوسي همدغه دغه عمل به یعنی جنوکي ولاړې سي تر دې کورو پورې درس وایي، زیاتو خلکو ته به دې قبول وړ نه و. خو کله که به ورسره کېنستلو ورته به مې قناعت ورکړه په خپله، او دا به مې ورته وویل چې ما هم زده کړه کړې ده، د پوهنتون نه فارغه سوې یم، او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي ما ته یې را په ګوته کوي، له ما سره ووایسته. نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم، تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ، سکه د تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغه سي، بلکې د ما جای به ونیسي، زه به یا مرم یا به زړه کېږم، هغه د ما ځای ناستې باید په دې سیمه کې ووسي. یعنی په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل، بلکې ځینو کسانو سي له هغوی سره به هم کېنستم، ورسره به مې خبرې وکړې، بیا به هیڅ مشکل نه و. په ډېر ورین تندې باندې به یې منل سي نه، باید د مالورانې حق باید زده کړه وکړي.
فکر کوم اړیکه لرو، دا بر واخلو، بیا به هم پوښتنو ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خرجانې، تا ته همدارنګه ستاسو مېلمنې ته سلام علیکم.
علیکم السلام.
اکمل یم د پکتیا ته.
اکمل صاحب مهرباني وکړئ، ښه راغلاست خبرونې ته.
مننه. تره دا چې د خزینه او کوم تعلیمات خزینه چې دي هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي څوک یې سره ورسره کړې ده؟
په کومه برخه کې د ښځو استخدام؟
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې
او د دولتي او نورو مؤسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده، زنانه او په استعدام برخه کې څومره دي کړې ده؟
ډېر مننه.
حق مل صاحب، اول خو د مسلمانو ومنه ټولو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. ولې نه، دا ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې دا ستونزه سته. اوس که چیرې نومونه اخلمه د خوندو، زه فکر کوم دا به مناسبه خبره نه وي، خو ځینو خوندو کره ته مراجعه کړې ده تر هغه خپل وسه پورې سي، تر کوم وزارت کې دوی کوم پوست غوره کړی وو یا کوم معلومات ترلاسه په کوم وزارت کې یو پوست سته، په تمامه معنا مې ورسره منډې کړې دي، تر وزیر صاحبانو پورې، تر منابع بشري، تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي. اته د هغه ریاست چې اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحاتي ادارې ریاست درته کوي، دغه اصلاحاتي ادارې پورې مو منډې کړې دي، مکتوبونه مو ورته اخیستي دي او په خپلو دندو باندې پیل کړی دی. یعنی داسې خوندې همسته تر اوسه پورې، داسې ورونه همسته. اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار ونه ګڼو سي، موږ به که د ګوتو په شمېر خوندو ته موږ مرسته کړې، منډه مو کړې ده، زه فکر کوم دا به صحیح نه کوي او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنه کړو. موږ له دې نه باید زیات څه کړي وای په خپل وخت کې یا دا اوس، او زه خواشینه یم په دې باندې سي، نه شاید نه یم توانېدلې سي د خپل وس په اندازه باندې، د خلکو د ضرورتونو، غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولس ته باید خدمت کړی وي هیڅکله نه، او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوه.
تاسې پارلمان ته بیا ولې ونه درېدی، یوازې یوه دوره هلته پاتې شوې؟
متاسفانه باید ووایم خوري سي، دواړه دورې ودرېدلم. په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونو له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه یې راته رایه را کړې ده. سې د ناکامۍ هیڅ اصلا تصور چا نه کوو. بدبختانه باید ووایم سې د همغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تېره دوره کې ستونزې پرتې وې، په هغه وړاندې دوره کې هم همدا ستونزې پرتې وې. سې د موږ په یواز باندې یو بل خور راغله، خو په دې دوره کې یعنی پروسه کال په دیارلس سوه اته نویم کال په ټاکنو کې، اووه نویم کال په ټاکنو کې بیا هم همدغه ستونزه وسي. ولس را باندې اعتماد وکړ، ولس راته په په ډیره لوړه کچه باندې رای راکړې دي. کمپاین مو ډیر ښه کمپاین روان وو. بدبختانه باید ووایم سي د کمیسیون ستونزې د بډې اخیستل همدارنګه هغه سلیقوي برخوردونه کول لکه څنګه سي اوسې تاسو اوري خبرېږي د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو اوسې همدغه ستونزې پکې ډېرې پرتې وي.
بلې په وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په ولسي جرګې ته کامیابې نه شوې هغو اعتراض وکړ. تاسې ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه څه پر وړاندې چې تاسې یادوي چې فساد وشو.
د هغه لومړۍ ورځې نه کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې ستونزې شته د هغه ورځې نه خپل غږ اوچت کړی دی. موږ د معترضو کاندیدانو یوه ټولنه جوړه کړه د پکتیا په ولایت کې چې تر اوسه پورې هم خپلې ناستې جلسې او مجلسونه لرو. سره کله نا کله په اونۍ کې یوه ورځ او کله هم هره پنځلسمه ورځ موږ دا اوس هم خپلې ناستې لرو. او مبارزه مې یوازې د نس په پکتیا کې کړې ده بلکې د ټاکنو د خپل حق کمیسیون د دروازې په مخ کې مو خپله مبارزه کړې ده په هغه ډیرو یخنیو کې او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دروازې په مخ کې مو هم خپله مبارزه کړې ده. بدبختانه باید ووایم چې نتیجه یې ورنکړه لکه دا ستونزې سي په مطبوعاتو کې راولاړې سوې او دا حقیقت دی. خدای مې کې کوم تهمت هم نه ده چې موږ په چا باندې تهمت وکړو ځکه خپله د کمیشنر په توګه باندې پاته سوې یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکي مسایلو باندې پیګم. هغه مداخلې سي وسوې رایې ورک سوې صندوقونه ورک سو رایې وسوځول سي په پکتیا کې خو زیاتې رایې وسوځول سوې. همدا رقم هغه جفاسي د افغانستان د نورو هغو کاندیدانو سره سوې داسې واقعا باید پارلمان ته لاره پیدا کړې وای. متاسفانه سي هغه جفا د موږ په حق کې.
بله کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمیشنرې په توګه ټاکل کیدی هغه وخت مو څومره وکوي شوې چې د نورو وکیلانو د زړه د حال خبر شیغه چې موترز و څومره د غوښ سنځو ته وکړه
چې پښتنې ته اشاره وکړه. کله چې موږ په شپاله سمه دا ورکی د ستونزې سره مخامخ شو نو ما ویل چې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وظیفه ولرم. زه تر خپل غټول وسه پوري زیار وباسم چې د ستونزې حل کړم. خو موږ کله چې د کمیشنری دوره و دی ولسی جرګې ټاکنې موږ نه دی کړی بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړې دي او د ولسمشري ټاکنې هم کړې دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډیر په کمه کچه باندې کې غږ پورته سوی وي. دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره په همغږۍ سره د ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشري په ټاکنو کې را پیدا شوه او د ولسمشري ټاکنو هغه ستونزه هم ټول ولسونو ته د افغانستان جوته د ستونزې چې شوه د کوم ځای نه را پیدا شوه او بالاخره څرقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شو.
بیا هم فکر کوم اړیکه لرو عبدالستار اخونزاده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرشتہ خور زخم سلامونه تا ته شریفه زرمتی خورته ګلان کوم از ستار اخونزاده هم د پدغه سوالات د
خیر اغلاس خبرونی ته مهربانی وکي.
ما نظر زای دی چې دا اطرافی شدی چې دی دا چې په دا کلو نو کې ژوند کې باز خلک ودا شوز ته معروم وای وای دا معروم شدی دی زبای چې دا وای چې دا شدی چې په دا اطرافو بی سواد دی منا یا سواد اللہ رسی ندیری دا معروم ندی دا مخبل تر حد اخبل تر زرو بولی نیو شدی دی دیر قدر دیر اخبل دا کورو اخبل دا غا کور تا اخبل دا غا دا غا تا دیر قدر دیر میر زوی تا پلات و دوست دیر قدر دیر دی معروم ندیری چی منا دی قدر منیو شدی دی دا چی و دیر تا مرسی معروم نیونای دا چی
بله مطرح کی سوال مو
منی سکھ سوال میں دادے کی داغا بالی کے پلا شالو کے سوال انتون وای درس وای دغه خپل درس مخته ورسی پایت ورسی دغه انتون وای دغه د پلاستر اول معنا چې دی د پاسه ځان ته کار پیدا کی باجی دادی چې ودونه کی دی د کار څخه معنی چې دی هر کمپو شذوی ته نه پرېږدي مانا دې ولاړ شي کار کوي دا کورنۍ څه خبره دي معنی شي د دې سواد په ادار دي او بعضې ښځې چې مانا کار اختیار وجوه ته بیا کار نه پیدا کېږي دا نه دغه آینده کې دغه بعضې ښځې چې در سره علاقه لري یا دا بعضې خلک چې علاقه لري ښځو ته کې وینه چې یا چې واده وکړي کار کار ته نه پرېږدي او چې کار کوي هغه ته کار نه پیدا کېږي نو دغه به
عبدالستار اخونزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نسته ځینې میرمنې کله چې وویني په خپلو کورنیو کې په خپل کلي کې په دوستانو کې کله که د دې یو ملګری وي واده کوي او هغه میړه په کور باندې کښېنوي په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. ولهوای دې دومره زده کړه وکړه شپه ورځ بې درس ویل په ځان یې فشار راوړ د ژوند له ټولو نعمتونو یې ځان بې برخې کړی و. دې سر و کار یې د کتاب سره و د زده کړې سره و خو واده یې وکړه ولاړه په کور یې کښېنوله په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. خو زه وایم چې نه موږ تاسو باید خپل مورال له لاسه ورنکړو. د ما زیاتې ملګرې چې واده وکړه په کور یې کښېنولې خو ما خپل مورال له لاسه نه ده ورکړی. د هغوی سره مې ورغلی یم کور ته ورسره مې خبرې کړې دي او میړه سره مې دا خبره شریکه کړې ده او تشویق کړی مې ده. دې ته مې ورته ویلي چې باید مېرمنې ته دې اجازه ورکړي. خو کله که بیا د یو میړه خوښه نه وي سي مېرمنې له کور نه ووځي دنده اجرا کړي خو د ژوند نور ممانعتونه ورباندې نشته. مثلا د ژوند ټول امکانات ورته مساعدې وي. ښار و بازار ته مثلا که کله ضرورت ولري د تګ اجازه ورته ورکوي خو یوازې نه غواړي چې خپله مېرمن دندې ته یو دفتر ته اجازه ورته ورکړي. بیا ځینې ورونه دا وایي چې که چیرې د ما مېرمن وظیفې ته ولاړه سي د ما اولاد د مور د محبت نه محرومه کېږي. یعنې مور به همیش په وظیفه کې وي ماشوم به په کور کې وي. دا ځینې نارینه همداسې یو هغه لري دلیل لري. خو ښه خبره به دا وي سي کله یو نارینه غواړي سي واده وکړي د یوې نجلۍ سره باید د هغې سره کښېني د کورنۍ سره یې کښېني ورته ووایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکړم. آیا دا شرایط بیا مقابل لوری دا خور مني کې نه مني؟ کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسیږي واده به وکړي کې نه منل. خو که د ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي زه فکر کوم ستونزه حل کیږي. کله که نارینه دي د نجلۍ کور ته یو څوک وراسته یې خو اتمن ورته دا شرایط وایي چې وظیفې ته دې نه پرېږدم تحصیل ته دې نه پرېږدم په ژوند کې درته ټول امکانات برابروم او غواړم چې په کور باید کښېني. خو که چیرې نارینه دا حقیقت ووایي زه فکر کوم په راتلونکي کې هېڅ ستونزه نه پیدا کېږي. او که چیرې دوی په تیارو کې وساتي ورسره ژمنې وکړي له هغې نه وروسته یې واده کړي او بیا یې په کور باندې کښېني زه فکر کوم چې دې تر دې نه لویه جفا نور نسته. یعنې داسې هغه خور نور محو سوه ځوند دې خدای بکې له منځه ځي دا به نه یسي مړه به نه یي مګر هغه محو ده هغه نور نسي کولی خپل د ورځنۍ چارې په هغه شوق علاقه چې دای لري مخته یوسي. ښه په دایس په ابتدا کې ورسره ټولې خبرې سپینې وسي له هغې نه وروسته ورسره واده وسي او نه هېڅکله او دا مې یو پیغام ده د نورو خوندو ته که چیرې د دوی ملګري ګاونډیانې د کورنۍ یو څوک یې واده کېږي په کور یې کښېنوي خدای دې اول هغه ورور ته انصاف ورکړي چې د دې د پرمختګ خنډ ونه ګرځي ورته مرسته وکړي او که چیرې بیا خدای مې که داسې ستونزه پیدا کېږي نو نورې کورنۍ یا نورې پیغلې جنکۍ باید هېڅکله خپل مورال له لاسه ورنه کړي او په ډېره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه مخته یوسي.
بلې تاسې خپله چې کله واده وکړ له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نه شوې د کار فعالیت او تحصیل په مقابل کې؟
هېڅکله نه. د ما نه یوازې د ما د ژوند ملګری بلکې د ما ټوله خسر ګڼي په شمول خدای دې وبخښي په شمول د خسر مې د خواښې مې لیورونه مې دا ټوله کورنۍ بلکې په دې برخه کې راسره همکار و. ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده کار مې کول له هغې نه په وروسته هم کله چې بدلون راغی هم مې خپلې وظیفې ته ادامه ورکړه. برعکس هغوی قدم په قدم په دې ټولو کارونو کې له ما سره مرسته کړې ده کې ښځینه دي کې نارینه دي د ټولو له ما سره مرسته کړې ده. او کله که چیرې راته کومه ستونزه خدای مې کې د دندې په تګ په وخت کې راته پیدا کېږي مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ سم زه په ډېر جرأت سره له هغوی نه د مرستې غوښتنه کوم او یا که دوی په خپله په داسې مسایلو باندې خبر سي په خپله را باندې غږ کوي له ما سره په دې برخه کې مرسته کوي.
بلې د طالبانو په دوره کې تاسې څه دنده ترلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله. ډیرې ښځې هغه وخت په کور ناستې وي.
په هغه وختو کې هم ځینې پروژې وې چې د ښځو لپاره د کار زمینه مساعده وه. مثلا ځینې بهرنۍ انجوګانې وې چې هلته کولی سوای په روغتیایي برخه کې، په د حفظ الصحې په برخه کې، په تعلیمي برخه کې د ښځو لپاره د کار زمینې برابرې وې، خو هغه هم ډېر د ګوتو په شمار وي، داسې پرېمانه نه وي.
رسک موجود و، خطر
رسک موجود و، ورسره خطر و ورسره. مګر باوجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې په بیلابیلو ډولونو تاکتیکونو باندې به خپلو دندو ته تلو او کار پم کول. د دې نه براولو د کابل په ښار کې تقریبا دوه ښوونځي ما جوړې کړې وې. ښځینه ښوونځی وي، البته د جنوکیانو وي. یوه کله پشته کې وه، یوه ښوونځی هم د خیرخانې په لومړۍ ناحیه کې وه. که چیرې هغه دا خوندې د مغه غوسه هم اوري، شاید ومې پېژني. موږ په ډېر مشکلاتو باندې هغه ښوونځی ساتلی وې، ورته مو تدریس کوو، شاګردان مو ساتلي وو. خو درې کاله وروسته را باندې فشار راغی د طالبانو او هغه ښوونځی مو بیا وتړلې. مایوس وو، هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کېنستل. یعنی د داسې ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، مګر بیا مو هم خپله مبارزه نه ده پرېښې. په هر بڼه سې وه، یو زمینه مو د کار مساعده کړې ده. له نه بر علاوه لاسي صنایعو کې په هغه وخت ما یو پروژه درلوده، خپله مې شخصي جوړه کړې وه. تقریبا د و نیم سو اته سو په شاخوا کې ښځینه کارګرې مې در سره به کار کوو.
لکوره راوتلې په کور کې کار کوو،
په کور کې یوازې زه خپله وتلم. خپلې کارګرې مې په هر کور کې سی، په همدې کور کې مې د دوی نه لږ نږدې نه کتنه کوله. وسایل مې ورته رسول او بېرته مې هغه د خیاطۍ توکي ورنه ټولول، هغه به مې خرڅول، بیا به مې بېرته دوی ته پیسې ورکولې.
څنګه مو هغه خرڅول؟ آیا په چادرۍ کې تاسو د کوره وتلی او دغه
بلو په چادرۍ کې وتلو له کور نه، او هغه دکانداران چې ورباندې همدا توکي خرڅول اوس هم په د کابل د جادی کې تقریبا دوه درې دکان دي. اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري، شناخت لرو ورسره، مغه سلام علیک لرو ورسره، پیژنیمو. په هغوی باندې مې خرڅول او هغوی به بیا زیاتره دا وړه د افغانستان نه بهر پاکستان ته بیوړو. په مغه وخت کې به خرڅول. خو له دې نه بر علاوه د پاکستان نه هغه افغانان اوسي بلد وو په دې کار باندې، هغوی راتله دا توکي به دلته اخیستل، بیا به وړلته به خرڅول، بیرته به موږ ته پیسې راوړي. یعنی یو دوراني غوندې کار وو، او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نه وروسته هم داسې وخت راغی چې زه ولاړم د سیمې نه مې هغه توکي سګنډل سوي وو، هغه مې لاسته راوړه، بیا مو جوړ کړه، تکمیل مو کړه، بیرته مو ولیږل پاکستان کې مو خرڅ کړه. یعنی تر هغه وخت پورې هم دې کار دوام درلود. یعنې د هغې وجه نه نه یم تون داسې نه یم سوي چې زما خپل ځان اوزګاره پرې کار مې کوو.
راځئ په دې هم وغږیږو چې تاسو په بشري حقونو کې د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوي. د څومره وخت دپاره په دې دنده کې پاتې وي؟
تقریبا د درې کلو دپاره په دې دنده کې پاتې وم.
بیا مو خپله وغوښتل چې دنده پرېږدي که نه وخت پوره شو؟
وخت د ما هغه همکاران سلما سره یو ځای په دنده ګمارل سوي وو، ټول د یو ګروپ ملګري وو. البته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه کمیشنران تر اوسه پورې هم سي د ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دنده اجرا کوي. اوس لا هم سته یوازنه زه هغه څوک وم چې د پکتیا د ولسونو په خوښه باندې مې هغه ولسونه چې د پکتیا دوستان خوندې ورونه راپسې راغله، او زه دې ته مجبوره کړم. وی هڅولم چې زه باید د دندې نه استعفا ورکړم او لاړ سم خپل ځان نوماند کم، تر څو وکولی سم په پارلمان کې لاره پیدا کم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکم. متاسفانه باید ووایم چې پارلمان ته مو لاره پیدا نه کړه د ځینو ستونزو له کبله، چې تاسو ته بهتره معلوم دي او ټول مطبوعات دنیا افغانستان څه ټولې نړۍ ته دا جوته سوه چې د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړه. مثلا د لکونو ډالرو کته پورته کول، زه یوه د هغو میرمنو یم که چیرې مې دوه دورې درې دورې هم وکالت کړی وای، شاید یو لک ډالر یا پنځو زره ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودی. ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې، د پارلمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کېږي نه برابرېږي. هماغه وجه وه محترم وروره توخي سبسي ما له دندې نه استعفا ورکړه او لاړمه. بیا د ولسونو په خوښه باندې مې ځان نوماند کړ، پارلمان ته مې لاره پیدا نه کړه، بیا مې بېرته مراجعه نه ده کړې. تر نن پورې هم اوزګار پاتې.
بله، په کومه دنده کې تاسو زیات ځان آرام احساسو او غوښتل په هغه کې ډیره پاتې شي؟
زه هرې دندې ته تللې یم، البته هغه دندې سره مې مینه درلوده، خو هغه زیاته مینه مې سي درلوده د ماشومتوب د دورې نه کله سه په دې باندې پیدلم سي ویاندي څه شي ده، خو دومره زیاته هم په هغه کیفیت نه پیدلم، خو همدومره پیدلم سي په راډیو کې یو څوک خبرې کوي.
بله،
او زه هم باید یو د هغو کسانو واوسم سي ورځ په راډیو کې باید ناسته واوسم خبرې وکړم. هغه دنده راته ډېره په زړه پورې وه، ځکه بشپړ حاکمیت مې پرې درلود او خپل هغه بریالیتوب سما پکې لیدل. هغه اوس یې روزمره مې رپورټونه جوړول، خبرونه مې لوستل، رپورټونه مې په خپله خوښه د ولس هغه واقعي ریښتینی اواز مې راوچتول او د نورو ولسونو د نړیوالو غوږونو ته مې رسول.
بلې، هغه کله کوم کلونو کې تاسو رسنیو کې وی؟
تقریبا ډیر کلونه را په دې خوا په مطبوعاتو کې پاتې وم، خو کله چې د طالبانو د نظام د سکوت نه وروسته په افغانستان کې رسنۍ ډیرې سوې، مثلا مطبوعات آزاد سو، رادیوګانې زیاتې جوړې سوې، ورځپاڼې روزمره چاپېدلې. په همدې وخت کې شور ځواک او هغه اصلي حرکت د مطبوعاتو همدغه وخت وو. همدې وخت کې زه هم یو له هغو مطبوعاتي خوندو نه وم، سي مطبوعاتي مېرمنو نه وم، سي د افغانستان ډېرو ولایتونو ته ولاړم. سیمه ییزې راډیوګانې مې جوړې کړې، د دې په څنګ کې ژورنالیستانو سره مو ناستې پاستې درلودې، د ولسونو څخه مو د ولسونو د زړه او آواز راوچتول او د نړیوالو غوږونو ته رسول. نو موږ به کلی په کلی باندې ګرځېدلو، ځکه یو بدلون راغلی و. خلکو په یو خاص شعور او احساس باندې خپل ټول کارونه او دندې مخته وړي. نو هماغه وخت اوس ډېر لرې پرتو سیمو ته وتلو، رپورټونه م جوړول، دغه جنه بم راوړو، بیا بم په راډیوګانو کې خپرول.
درته سخته نه وه؟ ځکه په هغه وخت کې نجونو ډېر زړه نه ښه کوه چې رسنیو کې کار وکړي. ډېرې کمې
هیڅ کله راته سخته نه وه، ځکه افغانستان ولسونه میلمه پال ولسونه دي. د افغانستان ولسونه د ښځې عزت او ابرو ته زیات درناوی لري، ښځو ته زیات درناوی لري. زه په هماغه وختونو کې په یوازې توګه باندې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته لرو پرتو سیمو ته ولاړم. یعنی په هغه وختو کې د ما د کورنۍ نه هیچا هم په دې سفر کې راسره ملتیا نه درلوده، ځکه ټولو خپل په زده کړو او په خپلو دندو باندې مصروف وو. خو په یوازیتوب باندې ما په هیڅ ولایت کې د ډار احساس ونه کړ، ځکه د ولسونو هغه مینو محبت سي موږ ته را کول او هغه هرکلی سي دوی کاوه. کله به سي دوی سره کېنستو، د دوی ستونزې به م راخیستلې. د ښځو په منځ کې به کېنستلو ډېر لرو پرتو سیمو ته، مثلا زه خوست ولایت ته تللی یم. کله چې زه خوست ته ولاړم په هغه وختو کې هیڅ مېرمن نه وه په مطبوعاتو کې، او هیڅ مېرمن د باندې داسې څوک نه و سي کار وکړي. یوازې موږ د ښځو چارو ریاست درلود او سایر شریف هماغلته کار کوو. او د دې نه په څنګ کې پکتیکا ولایت ته ولاړم سي په هغه وختو کې د پکتیکا په ولایت کې هیڅ مېرمن ما ونه لیدله سي دوی وظیفه درلودی. اما زه د ولسونو په منځ کې وګرځېدلم، زیاتو ولسوالیو ته مې سفرونه وکړه، ومې لیدل هلته ولسونه. خو په واقعیت سره د موږ ولسونه د ښځو په مقابل کې ډېر، یعنی ښځو ته په یو خاص احترام باندې قایل دي،
بلکې
ښځو زیات ارزښت کوي. کله چې ما د پکتیکا د خوست، یعنی د هغه سیمې وې چې هلته مېرمنو پکې کار نه کول، په هغه وختو کې یعنی کرزی صاحب لا نه و راغلی، کرزی صاحب موقته اداره نه و شروع سوې، د موقته د ادارې نه مخکې د قصې درته کوم سي نه و، یو بدلون راغلی و.
بل
خو کله چې موږ غلر پروتو سیمو ته تلو، هغه د ولسونو هرکلی مو لیدل، بیا به هغه ولسونه راته رهنمایي کوله، راته زرمتۍ خور راځه راسره ولاړه سه، موږ ته بیا هلته ښځې کلیوالې ښځې راته راټولوو، راسه ورسره کښېنه. هغوی به ماته دا زمینه سازي کوله، کلیوالو ښځو ته به ورتلم، له نږدې نه به م ورسره کښېنستم، ورنه به مې رپورټونه اخیستل. اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونډه کمرنګه سوې ده. په خپله پلازمینه کې هغه ونډه چې د خوندو وب کې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو آرامه ذهن باندې ادامه ورکړي. اما دغه ځینې خوندې او رونه سي اوس هم کې وینم کار کوي، بالخصوص خوندې دا هم د افتخار وړ دي، باید تقدیر سي.
د ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکې خزي خبرونه ترغلي درنو ورتونکو سس نه هم مننه کوم چې را سره مالتیا مو کړه خبرونه هم دل صفای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم خاتو سي
په خدای مو سپارم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.